او مو صبح خیریت دوباره اجمل
ډیره مننه امید برزبان تا اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره په روان یو سات کې به اوریدونکي د ازادۍ په څپو کې پروګرام واوري چې ډیره برخه د دې یو سات همدغه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. پروګرام پرون مستقیم خپور شوه، نن دوی تکرار اوریدل شي، خو په سر کې خبرونه او ممکن و څو ریپورتونه هم لرو. پیل خبرونه کوو. افغان چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک دي، خو دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چې د ملګرو ملتونو په راپور کې په فساد کې د شاملو ادارو په ډله کې یادونه شوې، د ملګرو ملتونو د راپور رد کړی دی. او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سوریه کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د جدي خبرو اترو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکي په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک بولي، خو وایي دوی د دې راپور د جزئیاتو په اړه څېړنه کوي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد ادارې نوې سروې له مخې په 2012 کال کې په افغانستان کې د فساد کچه ناڅاپه څه کم 4 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې، او فساد له 2009 نه تر 2012 کال په دولتي ادارو کې په 340 زیات شوې. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر صفت الله صحاف صافی وایي چې د دې راپور په اړه د حکومت د څېړونکو نتایج به ډېر زر اعلان شي، خو ښاغلي صافي زیاته کړه د ته داسې ښکاري چې ښایي په دې راپور کې به مبالغه شوې وي. په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چې د ملګرو ملتونو په راپور کې په فساد کې د شاملو ادارو په ډله کې یادونه شوې ده، دا راپور رد کړی. د دې وزارت ویاند عظیم نوربخش ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ډول راپورونو خپرول سیاسي انګیزې لري. نوربخش زیاته کړه
وزارت تحصیلاتی بانک کی گزارش به شدت رد میکنه.
نوربخش وایي د لوړو زده کړو وزارت د دې ترڅنګ چې دا راپور په کلک رد یې یادونه کوي چې د دې وزارت په فعالیتونو کې نه یوازې فساد نشته، بلکې شفافیت او قانوني چلند په واضح او څرګند ډول لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو راپور یادونه کوي چې فساد د افغانستان په محکمو څارنوالۍ او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې اوج ته رسیدلی دی. د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هاموند پرون په یو ناڅافي سفر افغانستان ته ولاړ او په هلمند کې له خپلو پوځیانو سره ولیدل. د برتانیا د دفاع وزارت وایي چې هاموند لندن ته د سندو پر مهال په افغانستان کې تم شو او په کابل کې هم له برتانوي پوځیانو سره وکتل، خو د دې لیدنو کتنو په اړه نو جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی هاموند په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې د دې هیواد صدر اعظم په روانه اونۍ کې د افغانستان او پاکستان د ولسمشرانو کوربه و. په لغمان ولایت کې په جلا جلان خطو کې نه تنه وسلوالو ته مرګ شو. بله وخت د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ د الینګار ولسوالۍ په لوکاټ سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. سرحدي ځواک همدارا زیاته کړه چې پرون سهار د الینګار ولسوالۍ په چنګور سیمه کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وسلوال نښته کې یو تن وسلوال وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. په لغمان کې د یادو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سوریه کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ جدي خبرو اترو غوښتنه کړې. د مصر ولسمشر محمد مرسي په قاهره کې د دې ټولنې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ټولو غړو د غمیزې د ختمولو لپاره چې د سوریې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي د ګډ کار پر اړتیا توافق وکړ. دې سازمان چې 50 غړي لري د ولسمشر بشار الاسد او د ده د مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د مصر، ترکیې، ایران او سعودي عربستان له نوښت څخه ملاتړ وکړ. دا اقدامات په داسې حال کې کېږي چې د سوریې له کېټ څخه تقریبا 2 کاله تیر شوي او په دې موده کې د راپورونو له مخې د شپېتو زرو زیات کسان وژل شوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه هم وغوښتل چې په سوریه کې د تشدد او وینې بهیدو په وړاندې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د امریکا د دفاع وزارت د سوریې د رژیم مخالفینو ته د وسلو د چمتو کولو لپاره وسګن پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د امریکا وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارټین ډیمسي پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته وویل پینټاګون له دې پلان څخه چې وړاندیزې د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټریوس کړی او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلري کلینټن یې پلوي کړی د ملاتړ کوي. ویل کېږي چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفینو ته د وسلو چمتو کول وسط ولسمشر اوباما په اداره کې د بحثونو مهمه موضوع ده. ولسمشر اوباما ما ویلی چې غواړي د سوریې بحران له پوځي لارې نه بلکې له سیاسي لارې حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا د ایران د رژیم لخوا د ژورنالیستانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکتوریا نولاند ویل دا ډول اقدامات په څرګنده په ایران کې د جون د میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د رسنیو زندۍ کول ښیي.
We are deeply troubled by the Iranian regime's arrest of more than a dozen journalists.
دا وای موږ د جاسوسۍ او له بهرنۍ اژانسونو سره د اړیکو لرلو په تور د لسګونو خبريالانو د نیول له وجې ژور اندېښنه لرو. دا اقدامات په واضح ډول په دې معنا دي چې دوی غواړي د بیان ازادي زندۍ کړي. سیاسي مناظرې محدودې او په جون میاشت کې د ولسمشۍ انتخاباتو په درشل کې د معلوماتو د خپراوي بهیر بند کړي. ایران یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د رسنیو ازادي پکې ډېره محدوده ده او د دې لړۍ په یو مورد کې دوه اونۍ مخکې ولس تنه خبريالان د چارواکو په امر ونیول شول. د کلمې په نوم انټرنیټ پاڼې د راپور له مخې هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خبريالانو سره په ایوین زندان کې دي کتنه وکړي. او د جرمنو نړیوالې محکمې د لیبیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې معمر قذافي د رژیم د استخباراتو رئیس عبدالله سنوسی دی محکمې ته وسپاري. د جرمنو د نړیوالې محکمې قاضي پرون وویل چې د محکمې د لیبیایي حکومت ته چې د محکمې د لیبیا حکومت ته امر کړی څو سنوسی زر تر زره ور وسپاري. ویل کېږي چې د جرمنو د نړیوالې محکمې او طرابلس ترمنځ په جنګي جرایمو د تورن سنوسی او د قذافي د زوی سیف الاسلام د سپارلو پر سر په 2011 کال کې هم شخړه شوې وه. که چېرته د لیبیا حکومت د دې دوو کسانو له سپارلو بیا هم ډډه وکړي نو د جرمنو نړیواله محکمه کولی شي چې دا قضیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راجع کړي. د جرمنو نړیوالې محکمې د 2011 کال په جون میاشت کې د سیف الاسلام او سنوسی د نیولو حکم وروسته له هغه ورکړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لیبیا کې د بحران په ترڅ کې د ناوړه چلند د اداو په اړه له تحقیق سره موافقه وکړه. دا تر دې مهاله خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیوونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د امریکا د پوز په وایي عملو کې د سلګونو افغان ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکړې. په دې اړه پر ریپورت سربیره مولا دې خبر کو چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د هغه راپور په اړه څېړنه کوي چې د افغانستان په څو دولتي ادارو کې د فساد پر زیاتېدو اندېښنه پکې ښودلې ده. که وختو ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو او د ازادۍ په سپو کې پروګرام هم د دې یو ساعت برخه ده. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو د ادارې د هغه راپور په اړه څېړنه کوي چې د افغانستان په څو دولتي ادارو کې د فساد پر زیاتېدو اندېښنه پکې ښودل شوې. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې د نوې سروې له مخې په وروستیو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې فساد په سلو کې له څلوېښتو زیات شوی خو په ځینو ادارو کې اوج ته رسېدلی. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې د فساد په اړه د ملګرو ملتونو د راپور ارقام که څه هم له مبالغې ډک کړي خو د دې راپور د جزئیاتو په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي او ډیر ژر به اعلان شي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې د نوې سروې له مخې په 2012 کال کې په افغانستان کې د فساد کچه ناڅاپه کم 4 میلیارد ډالرو ته لوړه شوې ده او سره له دې چې د رشوت ورکوونکو شمیر کم شوی خو په ادارو کې د فساد په ترڅ کې 3.9 میلیارد ډالر لاس پلس شوې دي. د سروې نتایج ښیي چې فساد له 2009 کال تر 2012 پورې په دولتي ادارو کې په سلو کې څلوېښت زیات شوی خو په محکمو څارنوالۍ او د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په ګډون په ځینو دولتي ادارو کې اوج ته رسېدلی. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر وایي چې د ملګرو ملتونو د راپور په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر صفت الله صحاف ساپی ازادۍ رادیو ته وویل چې حکومت به د خپلو څېړنو نتایج ډیر ژر اعلان کړي خو ښاغلی ساپی زیاته کړه دته په لومړي نظر کې داسې ښکاري چې ښایي په دې راپور کې مبالغه شوې وي.
هر اړخیز او د دقیق غور نه وروسته به انشاءالله په دې اړه باندې زموږ رسمي واقعیت اعلان کړو. په ځانګړي ډول هغه ادارې به هم د ویلو صدري چې په دې رپورټ کې متعین شوي دي. البته د یادولو وړ ده هغه چې ما نن ولوستل هغه تر ډېره بریده پورې هغه ارقام چې په دې رپورټ کې ذکر شوي دي هغه مبالغه نه ښکاري.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو ضد ادارې استازي ژان لوک لماهیو پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې په 2012 کال کې د افغانستان د ټولو وګړو نیمایي یا په سلو کې 50 په دولتي ادارو او په سلو کې 30 په غیر دولتي ادارو کې بډې ورکړي خو ښاغلی لمه یو زیاته کړ چې دا کچه په 2009 کال کې په سلو کې 9.5 و.
سره له دې چې له 2009 میلادي کال راهیسې افغانستان ډېر لاسته راوړنې هم درلودې، په ځانګړې توګه د پولیسو په برخه کې د اداري فساد ډېره مخه نیول شوې چې له 25% نه 20% ته راټیټه شوې، خو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په برخه کې بیا له 2009 میلادي کال راهیسې اداري فساد ډېر شوی چې سطح یې له 50% څخه 60% ته پورته شوی ده.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې دا سروې په 2012 میلادي کال کې په ټول هیواد کې له 6200 عامو وګړو سره چې په 30% ښځې دي د مرکو پر بنسټ برابره کړې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د امریکا د پوز په وایي حمله کې د سلګونو افغان ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکړي. احمد تکل په یو بل ریپورت کې دا مسله څېړلې چې اوري.
د ماشومانو د حقوقو کمیټه چې مرکز یې په جنیف کې دی وایي په روانه اونۍ کې د امریکا حکومت ته ویلي چې د کمیټې ته په افغانستان کې د امریکا د پوځي ځواکونو په هوایي حمله کې د سلګونو ماشومانو د مړینې راپور رسیدلی دی. د ماشومانو د حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د مدافع کمیټې په خپل راپور کې خوشنۍ ښودلې چې د سلګونو افغان ماشومانو د مړینې عمده علت دا و چې له حملو مخکې خبرداری نه و ورکړل شوی او له یوې مخې قوت پرې کارول شوی. راپور له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې له برید مخکې د خبرداري او له یوې مخې د قوې د کارولو د مخنیوي لپاره په اقداماتو کې جدي ګامونه پورته کړي. پر راپور کې دا یادونه هم شوې چې متحد ایالات دا خبره یقیني کړي چې د هوایي حمله متضرر ماشومان او د هغو کورنیو ته باید د اوښتي زیان تاوان ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولند پرون د ملګرو ملتونو له دې راپور څخه بې خبري وښوده او ویل چې وبه یې ګوري. په هغه راپور کې چې د تیر کال په اپریل میاشت کې د ماشومانو او جګړې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي لخوا امنیت شورا ته وړاندې شو ویل شوی د هغو ماشومانو د تلفاتو شمیره چې ویل کیږي د افغان ملي اردو او پولیسو په ګډون د دولتي پلوي ځواکونو او د نړیوالو پوځیانو لخوا په افغانستان کې په هوایي حملو کې وژل کیږي د تیر کال په پرتله 2 ځلې زیات شوی. په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې یو سلولس ماشومان وژل شوی او 8 ټپیان وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له 2008 کال رئیس چې د جورج بوش د ولسمشرۍ وروستی او د باراک اوباما لومړی کال وو د لومړي ځل لپاره د امریکا د هغو پالیسیو څیړنه پیل کړه چې اغیزې پر ماشومانو پریوزي. ملګری ملتونه په دې اړه په 4 کلونو کې یو ځل سروې کوي او سګنای راپور په داسې وخت کې خبروي چې لبی پیلوټ الوتکو او هوایی حملو د کارخستو په برخه کې په واشنگټن کې جدي څیړنه پیل شوې. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د ریاست لپاره د سپینې ماڼۍ کاندید جان برینان پرون د سناد استخباراتو کمیټې د تایید اخیستو په استماعي غونډه کې په دې اړه پوښتنو سره مخامخ شو. برینان د بی پیلوټ الوتکو د پروګرام له تنظیم سره مرسته کړې او د جګړې د یوې بڼې په توګه د بی پیلوټ الوتکو او په هوایي حمله کې د انسانانو د هدفي وژنو دفاع ځکه کوي چې وایي د دې حمله په څنګ کې د ملکی تلفاتو شمیر راکمیږي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه درم واج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما امروز نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و انگلستان است. البته مهمانای نهایت محترم داریم، پوهان صاحب ودی صافی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، همچنان محترم آقای محمد داود تانزوی، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان از طریق اول در قسمت اول محترم انجینیر صاحب محمد یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهور در امور ساختمانی، از طریق تلفن با ما همکاری خواهد کردن به برنامه مهمان میشن، که ازشان تشکر میکنیم. خب آقای علوکوزی،
بله محترم، نظر صاحب استاسی او د پوهان صاحب او صافی او د سلطان زوی صاحب او د اوردونکو په اجازه به څو کلمې سره ټولې کوګورو چې دا موضوع په کوم ځای کې ده، او وروسته به محترم ملمانه خبري وکړي.
بله،
د تیر یک شنبه او دوشنبه په ورځو په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا مشرانو درې اړخیزې خبرې وکړې، او له غونډې وروسته جمهور رئیس کرزي او زرداری وویل په راتلونکو شپږو میاشتو کې به طالبان د افغانستان د سولې په عملیې کې شامل شي او د سولې د ټینګښت لپاره زیات هیله من شول. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون له خبرو وروسته وویل د دې غونډې او خبرو مهم هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ زیاتول و او ټول سیاسي قوتونه باید د سولې په عملیې کې شامل شي. طالبانو په ویلامی کې بیا هم د افغانستان له حکومت او د سولې عالی شورا سره په خبرو او مذاکرو کې ګډون رد کړ. افغان حکومت له دوو کالو راهیسې د سولې یو طرفه هلې ځلې پیل کړي، خو تر اوسه یې غوڅې او ټاکونکې نتیجې نه دي ورکړي. یو شمېر کارپوهان او د نظر خاوندان په دې باور دي چې د افغانستان جګړه ګاونډي هیواد پاکستان ته هم پراخه شوې او د هغه هیواد لپاره په یوې سترې ستونزې بدله شوې او یا بدلېږي. پاکستان دا مهال د افغانستان د سولې په عملي کې ممکن له صداقت نه کار واخلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی ښاغلی مولوي قلم الدین د لندن غونډې ته هیله مند دی او وایي که صادقانه هلې ځلې وشي، حتی له شپږو میاشتو څخه په لږې مودې کې هم مثبتې نتیجې ترلاسه کیدی شي.
بله چاره نسته، موږ خو د دوی پلومه کې لویدلي یو، له دېرش کاله پنځه دېرش کاله راهیسې، حتی چې پاکستان جوړ شوی له هغې ورځې تر دا اوسه پورې له موږ سره په دښمني کې دي. ولسمشر کوشش وکړه چې پاکستان د نرمې لارې نه دې ته قانع کړي چې ته د ما ورور یې، د ما نه تا ته ضرر رسوي، د چې خپله د پاکستان په هوایي ډګر باندې حمله کیږي، د پاکستان په پوځ باندې حمله کیږي، په چړونو حمله کیږي. رئیس جمهور ورته وایي چې اوس خو د جنګ درغی، د تا په ګریوان درننووت، اوس خو خدای ته وګوره، اوس د تې نور غاړه کېږ د صلحې ته، د ما په صلحه کې د تا صلح هم سته، د ما په قراري کې د تا قراري هم سته. او برطانویان به هم په دې باندې قانع کړي وي که چیرې په دغه ستراتیژیک تړون کې هغه څه تضمین سي چې پاکستان ترېنه حراس لري، نو ممکنه ده چې په شپږو میاشتو کې نه لږ زر دا زمینه د دې برابر سي.
که د نړۍ په نورو برخو کې شخړو او لانجو ته وګورو، څرګندېږي چې له کلونو کلونو جګړو او وژنو وروسته ښکېل اړخونه د خبرو مېز ته ناست دي، د پوځي حل پر ځای سیاسي حل ته ترجیح ورکړې. د افغانستان د ملي ائتلاف غړی ښاغلی انجینیر محمد عاصم د سولې او مذاکرو لپاره هر حرکت مثبت بولي، خو وایي چې سیاسي زعامت باید واقعیتونه له پامه ونه غورځوي.
شاید زیاد واقع بینانم نباشه که ما نسبت به هر تلاش بدبین باشیم، بلکه باید خوشبین باشیم و امیدواری داشته باشیم که چنین تلاش ها پیامد مثبت را در پی داشته باشد. در حد توقع میتانیم دید مثبت داشته باشیم، ولی به هر حال به موفقیت رساندن چنین تلاش ها و گرفتن یک نتیجه مثبت و پیدا کردن یک راه حل برای معضل افغانستان زمان میتانه میسر شوه که رهبری سیاسی افغانستان با در نظر داشت واقعیت هایی که امروز در افغانستان وجود داره و با در نظر داشت مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و تلاشی که مردم افغانستان کردن در طول 11 سال با حفظ تمام این مساله و منافع، یک موضع‌گیری به قاطعانه، یک موقف‌گیری در مطابقت با تمامی ارزش‌ها و دستاوردها به صورت شجاعانه باید داشته باشند.
جمهور رئیس حامد کرزی د سولې په عملی کې د بهرنیو هیوادونو یا قوتونو د لاسوهنو پر ضد سخت غبرګون ښکاره کړی، خو دا هیوادونه یا قوتونه نه دي په ډاګه کړي.
هر هغه کوشش چې د متفرقې پروسې او خوا ته افغانستان بیایي، د خارجانو دسیسه ده، دا دسیسه شنډه ده، ولې چې موږ په خبرو سوي.
جمهور رئیس کرزی له دې مخکې هم بهرنیان په افغانستان کې په اداري فساد تورن کړي او د ټولو ستونزو پړی په بهرنیانو اچولی وه.
هغه کوشش به هلته نتیجه ورکړي چې هغه لوی عوامل د فساد چې دې خاورې ته راغلي دي، د دې خاورې څخه ورک سي او لرې سي. زه مطمئن یم چې په 2014 کال کې کله چې موږ د رئیس جمهوري لپاره انتخابات کوو او نوی جمهور رئیس راځي، او هغه وخت به خارجي قواوې د افغانستان څخه وتلي وي، محدود تعداد به پاتې وي. د دوی قراردادونه، د دوی تشکیلات، د دوی ساختارونه چې دلته جوړ کړي وو، دا به مخ پرېږدو او ورکېدو سي. دا به د فساد یو ډېر لو منبعی وشي چې د خاورې سمونه کېږي او دا به د افغانستان په خیر وي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له دې اړخیزو خبرو وروسته له بهرنیو خبری رسنیو سره په مرکو کې له یوې خوا بهرني ځواکونه په خاص ډول انګلیس ځواکونه په هلمند ولایت کې په ناامنۍ تورن کړل، خو په عین حال کې وویل که چیرې افغانستان ته بهرنۍ پوځي او مالی مرستې بند شي حکومت دوام نشي کولای. دا چې د جمهور رئیس کرزی د خبرو مقصد څه بیا هم مولوي قلم الدین
زما په ګمان باندې د رئیس جمهور خبرې تجاهل عارفانه او یا سوالیه وه. سوال یې وکړ په برطانیې باندې یا په ناتو باندې دلته راغلی څنګه وی او ځی څنګه، یعنی مشکل خو نه ده حل سوی، کدی مشکل د پاره راغلی او کدی مشکل د پاره نه وی راغلی نو بیا هم څه کول؟ اختیا د واقعیت ده په افغانستان کې خو ټول مشکلات ناتو پیښ کړل، طالبان هم د پاکستان غېږې ته واچول، د خلکو کورونو ته هم ورغلل. رئیس جمهور دا یو سوال و او یا یو اشاره وه چې کوي څه اوس باقي څه راشکه غواړي. نو د دې لاندې ماته ښکارېږي چې برطانیې د پاکستان په شمول یو مهم څه غوښتي دي چې رئیس جمهور په کار کړی ده. او بله خبره دا ده برطانیا او پاکستان دوی دواړه دوی ډېر مهم اهداف لري او د هغو مهمو اهدافو په خاطر باندې دوی کوشش کوي چې دا حالات ورځ په ورځ همداسې وړاندې بوزي تر څو پورې دموږ حکومت په دې باندې قانع کړي.
دا چې په افغانستان کې به سوله څنګه ټینګه شي او آیا د سیمې او نړۍ هیوادونو پر اختیار هم په افغانستان کې د جګړو ختمول او د سولې ټینګول په خپلو لومړیتوبونو کې راوستي؟ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان سیاسي اپوزیسیون په کوم موقف او حالت کې ده؟ دا او نورې پوښتنې به له درنو مېلمنو سره په خبرو کې ځواب شي.
کار بسیار خوب، تشکر آقای الکوزه. خب چطور میشه که سخن اول به پوهان سید ولی صافی بسپاریم که از اونا بشنویم اونا چی فکر میکنن؟ استاد خوش آمدین سید.
بسیار تشکر نظر صاحب محترم، ما با شما با الکوزه صاحب با گردانندگان پروگرام در امواج آزادی چی در افغانستان هستن چی در پراگ با سلام خود عرض میکنم و از طریق شما با همه هموطنان عزیز خود همه اعترامات صمیمانه تقدیم میکنم.
تشکر.
ما نظر خود در شروع اگر خلاص و لب و لبا بشه ارائه بکنیم، همی خواد بود که ای 30 بار این نشست سه جانبه امی عرصه کشور بوده و این دفعه با ابتکار کامرون صدر اعظم بریتانیا هر دو رؤسای جمهور پاکستان و افغانستان به لندن دعوت شدند تا مذاکرات از اینا در این مرحله حساس و نازکی که افغانستان، پاکستان و منطقه در او قرار داره اینا به یک تصمیم فیصله برسند. علت عمده از این هم امی است که یکی از وظایف عمده امریکا، انگلستان و دولت‌های بزرگی که شامل هستند در موضوع افغانستان و یه حضور نظامی هم دارند و اینا پلان کردند که در 2014 میبرایند، یکی از وظایف از اینا از امی است که باید قدمای را بگذارن تا مشکلات افغانستان آهسته آهسته کم کرده برن و بالاخره تا زمانی که اینا به خروج شروع میکنن این مشکلات قطع شده باشه. در تیوری هم طور یک چیزی است، در عمل هم اینا در نشست لندن هم افغانستان هم پاکستان هم لندن نه تنها مقامات ملکیشان مثل گذشته حضور داشتن بلکه مقامات عالی نظامیشان یا به صورت عموم امنیت ملیشان که شامل عرصه قوه پلیس و اردو و استخبارات میشه، اینا از افغانستان هم حضور داشتن و از این کشورها هم و اینا یک بررسی کلی از اوضاع در 3 قسمت که اجنداشان بودی را انجام دادن. اجندای اول از اینا مذاکرات در مورد برقراری صلح در افغانستان بود. اجندای دومشان مقابله با طالبان بود و اجندای سوم خروج نیروهای خارجی از افغانستان بود. فیصله هایی که اخذ شد و در مورد مذاکرات صلح و در مورد روش با طالبان در قدم اول اینا هم بزرداری هم آقای کرزی اینا با پرس کانفرنس گفتن که در 6 ماه آینده چگونگی آمادگی مذاکرات و همو پروسیجرهایی که برش لازم است ای کاملا آماده خواهد بود و ماهی تو رضی میفهمیم که در ماه 6 که پوره میشه اینا باید اعلان بکنن که در کجا طالبان با افغانستان و با تمام نیروهای درگیر میشینن و صحبت صلح را پا پیش میبرن. اگر این کار شوه براستی هم یک اقدام بسیار ولو بعضی ها و خود من به شمول ما شش ماه برش مدت بسیار کم فکر میکنم، ما فکر نمیکنم با این پراگندگی که تا حال وجود داره اینا در شش ماه بعد حتی بگویند که ما بالای میز مذاکره منشینیم. اما از یک طرف ما با از نگاه مثبت هم به این فیصله دیده میتونیم و او ایست که این مذاکرات تنها در لندن نبود که اینا فیصله کنن، از سال هاست ماه هاست که مذاکرات تو دید و دید ها با نمایندگان مختلف طالبان جریان داره. بله
پدې وروسته کې تقریبا پدې دوه هفته کې د سی تلفون هم لګل راو خوځیدل او بیا ځنې خبرې پیدا شولې چې گاونډي هیوادونو یا بهرانیانو بهرانیانو په مجموع کې ځنې تماسونه نیولې دي او د افغانستان حکومت یا په هاشه کې چولې ده. داسې خبرې مونږ واورېدلې. بیا جمهور رئیس کرزی سخت غبرګونو خو د بهرانیانو د مداخلې او د سولې په عملی کې انستاسې په نظر د جمهور رئیس کرزی د یو سخت غبرګون یا عکس العمل چې خو د دې دلیل څه کېدای شي؟ یعنی ستاسې په نظر کوم هیوادونه یا کوم هیواد ډیر زیات دخیل و په دې مسله کې دی؟
ډیر مهرباني. خبر خدا ده چې اصلا داخل کې څوک چې اپوزیسیون دی افغانستان دی، کدا ګروهونه دی، کدا ائتلاف دی، کدا جبهه ده او کدا انفرادی تنظیمونه دی، هر څوک چې دی دوی خپل ځان د پاره آینده د پاره په افغانستان کې ارزوګان او امیال او اغل لري کډیر شخصي نو یا مقدار به د افغانستان د وطن په خاطر هم وی چې ول چې د وطن په خوندې کېدو کې دوی خپل ګټه هم خوندې لیدل شي په غیر کې نه او یو چې د دې چې جګړو کې همیشه خپل ګټه لټي اې دې لپاره چې نړیوال ټولنې فیصله کړي چې دوی وځي دای هم لارې تر اوستي دوی سره ملاقاتونه کړي دي، جرمني ته غوښتل شوی دي، پاریس کې ناس دي او شاید هم قطر و دوتا هم تماسولاری او تلی دی او طالبان و نمایندگان و سرای هم کتلی دی. زما ده نقطه ده نظره دوی ده ملاقاتون کده دی گروپو په آینده د افغانستان کې د خپل د قومګرایي د پاره، خپل د سمتګرایي د پاره، خپل د طالبانو سره چې آینده قدرت بولي نږدې کېدل دي په خاطر چې دوی قدرت پکې اونې سی ولري، فکر کوم دا تلاشونه نتیجه ورنه کی ول چې افغانستان د مرحله ته رسیدلی چې اوس باید یو سمه فیصله پکې وشي. مګر او مګر په عین حال کې یو شی مې بل پدې کې اضافه کول که هر خارجي ګروپی کدا اپوزیسیون د افغانستان د حکومت فعلی امر سره کینی او رانږدې کی دا ګټه لري او نقص نه لري، پرې چې دوی سره کینی، دوی سره وپیژنې، دوی سره انده لپاره ژوند لري، دوی نقاط نظر تبادله کی. کرزی صاحب باید د دوی هم راټول کی ځان ته او د ټولو پر راس کې د شولې د شورا سره قرار ونیسي طالبانو تر وړاندې شي. یوازې حکومت یا یوازې د شولې شورا فکر نه کوم چې طالبان هم اومني ولا چغوی نور خلک هم پیژني او لیدلي.
بله په وانسب یو کارپو نظر ورکو دا دوه درې ورځې وړاندې هغه د څه فکر کوو ول چې په پاکستان باندې د نړیوالو فشار ډیر زیات شوی دی او ځکه امریکا او اروپایي هیوادونه نور خواته متوجه کیږي، د مالی مسله یاد کړل او ځنې نور مسائل د ایران مسائل دي یا د حزب الله مسائل یاد کړل، نو په دې اساس باندې دوی غواړي چې د افغانستان ستونزه او کشاله حل کړي په یو شکل داش کالو. تاسو فکر کوئ چې د کارپو خبره صحیح ده چې یعنی وخت را رسیدلی ده او یو تفاهم رامنځته شوی ده چې باید افغانستان دا شخړه ختمه شي او د یو سوله ټینګه شي او دوی ورو ورو یعنی د دې ځینې پرې سپکې شي نورو ځینو ته متوجه شي، داسې حالت ده او که نه هم داسې یو عادي وزه روانه ده ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې دا ځلی د کارپو خبره صحیح ده. منګه هم د هګل او د دو نظریات هم د سناتور دغه ول وسلو غیم په دې نظریه دي چې وخت ده چې دا کاروشي د پاکستان د داخلي حالاتو ته پکاتو یوازې نړیوال فشار دا نه ده چې پاکستان باید هر څه وسومني او کینی او لارونی سي، بلکې پاکستان داخلي اجتماعي سیاسي امنیتی اقتصادي وضعه دا حکم کوي چې نظام د پاکستان کا ملکی بخش ده کا نظامی بخش ده پاکستان د آئندی لپاره فکر وکړي او آئندی په سوله کې تامینیږي او سوله هغه وخت تامینیږي چې نور افغانستان کې جنگ بس کی او کومک وکړي افغانستان کې چې سوله راشي چې دوی په امن کې قرار ولري او یو د بل خوانه هغه اهداف چې د پاکستان افغانستان نه درلودل فکر کوم مخې تقریبا ورته نږدې شوي دي یا تر لاسه راوړي.
زموږ همکار جاوید نعیمی په همدې ارتباط یو مطلب برابر کړی و، البته واری نشه شوی دی، خو بیا هم د موضوع سره ډېر سخت ارتباط لري. که ستاسو اجازه ده دوه دقیقې دا مطلب واورو، بیا تاسو په نظر ورکړئ. صاحب
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا به صورت مستقیم از طالبان خواست تا در مذاکرات صلح افغانستان شرکت کنند. بر اساس گزارش آقای کامرون این تقاضا را بعد از نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن مطرح کرد. این سومین نشست سه جانبه است که به ابتکار صدر اعظم بریتانیا در محل بودو باشه وی در خارج از شهر لندن برگزار می شود. دیوید کامرون گفت طالبان مسلح باید به خاطر آینده افغانستان در مذاکرات صلح شرکت کنند. دو افزود رهبران افغانستان و پاکستان توافق کردند که همکاری های دو جانبه را در سطح بالا که قبلا به سابقه بوده به پیش خواهند برد. او همچنان گفت رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان موافقت کردند تا پیمان استراتژیک میان دو کشور را که هر دو رهبر در نشست سه جانبه در دسامبر پارسال در نیویورک تعهد کرده بودند در خزان آینده امضا کنند. آنها همچنان توافق کردند که برای مذاکرات صلح میان طالبان و شورای عالی صلح دفتر طالبان در دوحه پایتخت قطر گشایش یابد. صدر اعظم بریتانیا همچنان افزود که این توافق پیام واضح را به طالبان میرساند که حالا وقت آن فرا رسیده که همه در مذاکرات صلح و در پروسه سیاسی افغانستان شرکت کنند. کامرون افزود این تلاش ها باید آینده را برای تمام افغان ها که بتوانند به صورت صلح‌آمیز در پروسه سیاسی کشورشان وارد شوند به میان آورده است. هدف از این نشست سه جانبه جلوگیری از بی‌ثباتی در منطقه بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 میلادی خوانده شده است. رهبران افغانستان و بریتانیا نقش پاکستان را در پروسه صلح و روند سیاسی افغانستان با اهمیت عنوان کردند. رئیس جمهور کرزی پیش از نشست سه جانبه امروز در صحبت دیروزش با روزنامه گاردین و شبکه تلویزیونی آی تی وی نیوز نقش پاکستان را در روند مذاکرات صلح افغانستان با اهمیت خوانده و گفت صلح در افغانستان تنها با توافق میان حکومت این کشور و طالبان به دست نمی آید، بلکه مهم است تا تمامی عناصری که در ویرانگری، بی قانونی و جنگ ها در افغانستان دخیلند در مذاکرات شرکت داشته باشند. هرچند آقای کرزی مستقیما به پاکستان اشاره نکرد، اما در گذشته اسلام آباد همواره با دامن زدن خشونت و جنگ در افغانستان متهم شده است. رئیس جمهور کرزی در بخش از اظهاراتش در این صحبت ها گفته است پیش از آن که نیروهای بریتانیایی به هلمند بروند امنیت در آن ولایت خیلی خوب بود. به گفته آقای کرزی برای وی روشن نیست که آیا نیروهای بین المللی به خاطر آنکه به هدفشان در جنگ با تروریسم نائل شدند و کشورهایشان را در برابر تروریسم جهانی امن‌تر ساختند از افغانستان خارج می‌شوند، یا این را هم درک کردند که ماموریت افغانستان یک اشتباه بوده است.
بله، محترم آقای محمد داود سلطانزوی هم تشریف آوردن، خوش آمدید میگوییم. بله خوش آمدید، نظر شما رو هم بگیریم. سیب شما تا چه امیدوار هستین از نتایج از این مذاکرات؟
مطلب ما اوریده
دادم. بله مطلب ما شنیدین. بله سیب خوش آمدید، بفرمایید.
سیب سلام به شما و شنونده های محترم شما. من دار نمیخوام که من ایسی بدبین در مورد قضاوت بکنم، اگر واقعی بینانه اگر صحبت بکنیم، صلحی که به دست خود مردم یک مملکتی که در او قربانی میشن نباشه و صلحی که در او آواز مردم و خواسته های مردم ناشنیدنش سبب نارامی های زیاد شده باشه، او صلح توسط دیگرا نمیتونه که دوامدار و پایدار شوه. به نظر ما اگر ما توجه بکنیم به می تصویرهایی که تا در تلویزیون دیده می شد، مرا به یاد امو داستانها و قصه های تاریخی که استعمار و کلونیالیزم او را تصویر کرده برای مردم جهان به یاد دامو منداخت که یک بچگک جوان انگلیس دو نفر شرقی را در پالوی خود استاد کرده و برشان میگه او بچه ها جنگ نکنین، خوب نیست، جنگ بیشینین، بیاین من برتون صلح میارم. این تأسف است که جهان شرق هنوز هم توسط غربی ها به اصطلاح سرزنش میشن، راهنمایی میشن و خود شرقی ها مابین خود زده میرن و کشت و خون و منابع بشری و امکانات عظیمه که میتونه سبب آرامش و ترقی در این منطقه شه و او را برای بازی های دیگه مساعد میسازن، و طوری که رئیس جمهور افغانستان میگه که اینجا بازی های دیگه را است، اما همین صحنه را کی مساعد میسازه برش؟ فساد اداری را کی جلوش نمیگیره؟ حکومت داری خوبه کی از مردم افغانستان دریغ میکنه؟ عدالت از مردم افغانستان کی دریغ میکنه؟ ایره خو غربی ها مستقیما نمیکنه. همین شما را آورد که بیاین برای مردم افغانستان امکانات میسر بسازین. شما بودین که صلح را دورتر ساختین از مردم افغانستان و او را به یک سوراب تبدیل کردین. به او خاطر من فکر میکنم که تا مردم افغانستان با یک نمایندگی واقعی چی در کنفرانس صلح و چی در دیگه موارد صدای نداشته باشن، این صلح به خاطر مقاصد گروه های مختلف و اون مردم دیگر را بچه ترسانک کردن که علا خارجی ها در این دست دارن، علا اگر متفرق باشین باز دیگه استفاده میشه. درست است که تفرقه نباشه، باید درست است که رهبری باشه، اما این رهبری را چطور کی بکنه؟ این رهبری را به خاطر مقاصد ملی میکنیم یا این رهبری را به خاطر مقاصد شخصی خود میکنیم یا گروه هایی که میخوایم بر تداوم قدرت مردم را بترسانیم و بگویم علا بابا و آمد؟ من فکر میکنم اگر صداقت باشه، اگر خلوص نیت باشه، صلح آمده میتونه. اما اگر عملی صحبت بکنیم، دولت پاکستان از یک طرف میشینه میگه که ما شش ماه بعد اینجا دستاوردهای قابل لمس خود داشتیم، از طرف دیگه وزیر خارجه پاکستان با صدا میکنه که اینجا گروه های غیر پشتون اینجا نمایندگی ندارن در کنفرانس صلح و در شورای عالی صلح و در حرکت ها و ما نگران از هستیم. تا دیروز نماینده پشتون ها خود میدونستان، امروز نماینده غیر پشتون ها خود میدونن. پس این نشانه های است که فکر میکنم که باز هم صلح را منعیس یک وسیله نه یک هدف در اینجا ما استعمال میکنن اینا برای مردم افغانستان و ما را بازی میتن. صلح را منعیس یک سویچ چراغ به دست خود نگاه کردن که دلشان خواست میارن، دلشان نخواست نمیارن. امروز رای ترانزیت ما چرا بسته استک؟ ایره به طالبا چی غرض؟ فرض میکنم در کراچی چرا نمیتونن برای مردم افغانستان او را منعیس مردم گروگان گرفتن و مواد خوراکی ما در اونجا پوسیده میشه و ما در دروازه های ترخم بسته استک و قطارهای افغانی را نمیمانن. خود ناتو را نمیمانن، خوبه ما افغانا را چرا جزا میتن؟ اینجا صداقت ما میخوایم سوال بکنیم که چقدر صداقت وجود داره در اینجا. انگلیس ها و اگر انگلیس ها صلح را میارن، آیا صلح به نفع افغانستان خود بود یا به نفع پاکستانی هم یک سوال است.
بله سلطان زوی صاحب، تاسو ډیره ښه مهرباني وکړله، مګر بیا هم پوښتنه همدا ده چې د افغانانو نه دا توان اخیستل شوی دی چې دوی د پخپلو کې سوله رامنځته کړي، ځکه 15 کاله په دې ملک کې جنګ تیر شوی دی. دلته ډلې ډلبازۍ دي، قومیت، او تاسو ورته اشاره وکړه سمتو نور مسایل دي، منافع دي، نشه یي موادو، دا نور چې ورسره کې خو بېخي خبره خرابیږي. نو څنګه به افغانان وکړي چې پخپلو کې پخپل ځان د خارجانو له مرستې پرته سوله وکړي؟ یعنی دا عملي وینئ تاسو په دې شرایطو کې، اوسنیو شرایطو کې؟
همدغه لوی سوال دی. یو ډله په پاکستان کې ساتل شوی دی، بل ډله ته دلته وایي چې مخالفین دي، بل ډله ته وایي چې اپوزیشن دی، بل ډله ته یو شی وایي، او بله ډله خپله خلکو ته اختار ورکوي چې که تاسو د ما د سوری لاندې سوله ونه کړئ نو تاسو د خارجیانو آله د لاسی هستی. دلته مونږ په خپل افغانان د دې لپاره مشکلات لرو چې مونږ تر اوسه په دې 12 کالو کې شکایتونه کوو د هر چانه، مګر نه دولت، نه جمهور رئیس او نه نورو ډلو دا زمینه مساعده کړله چې یو تعداد افغانان راټول سي او د افغانستان د خلکو د غږ په حیث دلته بدون هدفه، بدون دې چې نور مقاصد لري او د چا د لاس آله وګرځي راټول سو. ما غور ور د تاسو د محترم راډیو له لارې نه خلکو باندې د غږ کړی چې ولې نه راټولیږو، مګر یو نفرم ولکه بله دې پروګرام نه چا تلیفون کړی سره مقصد دې څه دی؟
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
منان دقیق مقابل قرباو کالینا تاسو ګورئ، یعنی که طالبان مثال یو تقریبا یو کال پورې تاسره ور پال سیدان کې مازدونه وران کې قران شریفونه او نو څه یعنی دا ناروا کارونه ونه کی نو خارجان به زوم دي په دې خاطر کده چې دا د امریکا او کرسي چې بیا څو خپل تروریزم ته ځال نو څه پیدا کیږي او
پوه شو. یعنی ستاسو مطلب دا ده که طالبان جګړې بندې کړو دا وژنې او دا ورانې بندې کړو نو شاید خارجان ضرور وځي؟ تشکر، پوښتنه مو اورېدل شو.
بلې، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورور مهرباني.
الکوزل صاحب پیرمحمد حنفي صاحب.
حنفي صاحب مهرباني وکړه، تلیفون دې قطع نشي، زر زر خبرې وکړه صاحب، کله کله ستاسو تلیفون قطع کیږي. مهرباني،
بخښنه غواړم نن ما څه لږ وخت راکړه.
مهرباني،
تماس نه سره نیولې. اول خو الکوزل صاحب ډېره بخښنه غواړم، څه چې د ازادۍ راډیو پر دغه پروګرامونو باندې ولن اعتراض لرم.
خې اعتراض دې مو خو لږ چې تلیفون دې قطع نشي. بیروره
هغه دغه پروګرامونو در چې د ازادي په صفو کې دي، یاد راشنه اسمان لاندې دي، ستاسو دغه پروګرامونو د افغانانو یو مشکل مال نه کی. هغه دا دی چې ستاسو د ظریف نظر صاحب اسمت سامان صاحب خله و چې سوله چې افغانستان کې سوله څنګه راتلی چې څنګه یو واحد افغانستان جوړېدلی شي، خو لیکن تر اوسه پورې واته کاله وسول یو مشکل حل نه شولو. علت یې دا دی صاحب چې در سیس میلمانه او سیس پروګرامونه د افغانستان پر واقعیتونو باندې خبرې نه کوي، د واقعیتونو څخه لرې خبرې کوي چې متاسفانه دا د افغان ملت یو جفا ده.
واقعیت شری حنفي صاحب اتي واقعیت وای واقعیت وای تاسو ته وخت درکو جو کوم واقعیتونه په نظر کې باید ونیول شي ستاسو په نظر؟
ان کو د صدر اعظم در کومه ځای پورې چې د سولې موضوع ده د طالبانو سره در کومه ځای چې زه معلومات لرم طالبان د نږدې پیژنم او د هغو روحیه پیژنم، طالبانو بیا هم د تل په څیر د موضوع پر اصلي اړخ باندې د امریکا سره پر خبرو ټینګار کوي. حقیقت دا دی الکوزی صاحب، طالبان د کرزي اداره د نږدې څخه ویني چې د مکتب د یو عادي معلم څخه ونه سي دا د کرزي صاحب د دفتر پورې ټول په اداري فساد کې د سر د نوکو پورې ډوب دي. په سن کې 90% افغانان د دې ادارې حمایت نه کوي. بل دا یو حقیقت الکوزی صاحب، تل د پاکستان په رول ټینګار کیږي چې زه فکر کوم دا سمه ده چې پاکستان په افغانستان کې خپلې ستراتیژیکې ګټې لري، خو دا هم کاملا غلطه ده. بې اساسه ده چې پاکستان د قضیې اړخ دی. څلور پنځه کاله کېږي الکوزی صاحب تاسو وګورئ د طالبانو سره د سولې خبرې په مستقیم او غیر مستقیم ډول سوي دي، لکه په قطر او فرانسې او په دوبۍ کې. په دې غونډو کې خو موږ ولیدل چې کاملا طالبان د
سولې خبرې طالبانو زعامت چیرته دی؟ خو چې پاکستان یې نمایندګي کوي، یعنې په اصلاح افغانستان کې دا نیابتي جګړې دي، په دې خو ټول خلک پوهیږي. ته وایي چې واقعیتونه باید ول شي، واقعیتونه خدا دی چې تاسو کوم ځای کې سیاسي ادرس لرئ راپورته شي رامخکې شي الله اکبر، که د حکومت سره خبرې نه کوي امریکایانو سره خبرې وکړي. په قطر کې خبرې وشولې، بیا تاسو ول چې بندیان خوشې کوي، پنځه کسان بندیان خبره په هغې ختمه شوله. نو اوس داسې یو پروګرام تاسو هم نه لرئ، خدا نور قوتونه څنګه کوي؟ دا شمال کې چې دا قوتونه دي، دغه نور چې پخواني ائتلاف ورته وایي شمال، هغوی سره بیا تاسو څنګه جوړیږئ؟ خدا حکومت خو بیخي په اداري فساد کې غرق دا پرېږده، د کرزیان بیخي پکې وباسه. نو څنګه یې حلای صاحب؟
تشکر الکوزی صاحب، لن جواب وکم. زه بیا هم د تل په سیر د افغانستان معزله دوه عمده بعد لري، یو خارجي دی بل داخلي دی. زه فکر کوم طالبان چې په اول قدم کې خارجي بعد حل نه کړي، د امریکایانو سره خپل مشکل اساسي مشکل حل نه کړي، په داخل کې به د هیڅ چا سره د سولې خبرې ونه کړي، ځکه چې دا معنا نه لري، دا هیڅ فایده نه لري. نو چې که هغه خارجي هغه عمده هغه اصلي بعد د امریکایانو سره دی، د امریکایانو سره طالبانو دښمني ده، طالبان سره دوه لسکره طالبان د امریکایانو سره وجنګېدل، دغه خارج د داخلي بوج چې دی دا په دوم قدم کې طالبان و دغه ته اولویت ورکوي، د شما د خلکو سره هم کښېني، د نورو سره هم کښېني، و ټول افغانان سره یو ملي تفاهم رامنځته کړي، د یو ملي ګټو پر اساس باندې، د افغاني او اسلامي اصولو پر اساس باندې یو واحد افغانستان جوړېدل شي. دغه واقعیتونه دي الکوزی صاحب، کومه خبره
تشکر ستاسو نظر واورېدل شو، واقعیتونه ستاسو په نظر داو، مګر موږ همیشه کوشش کړی چې واقعیتونه وایي. محترم مېلمانه هم په پوره حوصلې سره د دوستانو ټلیفونونو ته ځوابونه وایي او واقعیتونه یې ویلي دي. په ترتیب یو بل ټلیفون لرو صاحب. آزاد راډیو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مېلمانو ته سلامونه کوم. زه انجینر غلام حیدر د سروبي ولسوالۍ.
مهرباني انجینر صاحب، زه راځم چې ټلیفون دې قطع نشي. مهرباني.
ایا دا د ډیورنډ مسلې په شان باندې کومه بله مسله به پانه وینو؟ په لارنګ اچولې دا اوسې دا خبره د برتانیې کروانې کړي.
ښه، کور دې ودان. دمدور لړنه پښتنو دې ته به محترم مېلمانو ځواب یو بل ټلیفون راځي. دې مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
انجینر قدرت يم د کابل نه.
مهرباني انجینر صاحب، زړه درنه انجینر ان ډیر دي نام خدا الحمدلله.
تاسو هم کارته د استاد مینو ته سلامونه وایم. په سلام سي نظریه لرم، اولن چې پاکستان خو هیڅکله افغانستان په اړه څه مثبت نظر نه لري. د بون په کانفرنس کې چې ویلي و چې باید افغانستان ته مستقله سلام لري او اتیا زره زیات وړي، نو دا باندې ورته خبرې دي. د دې څو کله هغه طالبان چې قرارداد د سوري او افغانستان دولت دوی وخت باندې نه دی وځل، ګوره یو ساري اثر اوس په تلیفونو کې دغه دیوان د لپس په معنا چې په باندې شهیدان سره د دې مهمانو زړه پښتنه کوم چې یو څه تضمین وجود لري.
ښه، تشکر، تضمین مبارک ورته وایم.
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم. مالک وزیر صاحب، تاسو نظر صاحب ملمنو درنو غنانو ته سلام.
و علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. غږی ګورو چې د ټلیفون نه دی مهرباني.
د دې لندن په ارتباط تاسو خبرونه شروع کړی دا ور خدای د سولې نه دی بزو پرار جوړ سات چې وی دومره سره وشکا و د جوړېدو نسو.
بالکل.
کاغله کرزی زرداری د سولې او د جګړو وسنه لري او نه پدې را ودانېږي. بیا په تیره بیا په شپږو میاشتو کې زموږ سوله هغې مکارې ګیدړې چې په خلو کې وړي هغه بیا هم راوړی شي،
خو له بده مرغه سي دا د غټو د لویو اهدافو دپاره د جګړه په مخ کې والی جګړه په افغانستان کې روانه ده. افغانستان دې وس نه لري فقط یو الاد په موږ ورهمږي او د افغانانو اتحاد کولای شي چې یو وزن پیدا کړي او بیا د سولې دغه خود بهترین لارې نام دغه د قطر پروسه ده. مخامخ له امریکایان سره خبرې وسی زه د حنیفي صاحب په خبرو یو ملاحظات کوم لرمې چې هغه ویل چې موږ د شمال او نور نور سره خبرې کوو نه خبرې دي اول امریکایان سره وسی بیا د کابل ادارې او شمال سره په ګډه هغه یو ګروپ د پخو کې اپوزیشن او دولت نست هغه ټول چل سره جوړ کړی د گنج دلالان دي لږ سره
تشکر پښلو ساسه خبره چانه دا طالبان دي امریکایان سره اول خبرې کوي د روس حکومت سره تشکر مننه
سره حکومت او ټول سره هغه ټول یو شی
کور دې ودان سلامات اوسه یو بل ټلیفون راځي د مېرمنې سره زه سلام محمد الکوزی صاحب تاسو
درنو
مې محمد دې زله کومې سلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الکوزه صاحب د منګ شوره نه د بوشکشي میدان جوړ کړی دا له شوره د چاله چې لږ منډه را واخلي لږ غرو نه راکته چې اواز یې تاګې خونه واسکټ چې را ولګي بمبار بمباري کی او دا خونه چې ظالمانه تیاری تی راځيږي چې بمبار بمباري کی او مشرانو خپل ځانو سره چې خپل قضاوت او عدالت را نه ولي خپل یو اتفاق یو اتحاد یو وروري ونه کوي او دا ونه وایي چې دا زړه زړه دا ونه وایي چې دا وزبت او دا ونه وایي چې دا پیښون ده او دا ونه وایي چې افغان او طالب ده ټول څه و سم تاسو ته اخريني هم دغه چال سپینګیرو مشرانو تاسو ته پاتې ده که دغه چال نه خطا وخوړه دې څو دي نور به دغه راډیو کې اوس خو کېدی شي بل ورځ دا په دغه کوم نه شي هغه کېدلی دا واکو اختیار خپل کړه که دې ته لاس کې مه ورکوئ دښمنانو ته سپینګیرو مشرانو سره یو څه یو څه یو څه وسلام پېښه
تشکر ډېر باندې سلطان محمد خلخه پوهان صاحب او سلطان زوی صاحب مهرباني صاحب خبرې مو اوریدلې هغه د حنفي صاحب خبرې تاسو اوریدلې لوښ تاسو وختونه خلک نه وي او څنګه څنګه سمیره باندې سم
زوبل زرا ساور کوم سلطان زوی صاحب ته اول بزو
میره باندې سم
منګه خبري واوریدلې خبري خې وي مثلا د قرباغ د کوودامن نه ما عبدالمنان رور وای چې طالبانو د تضمین به څوک کی چې کدوی بیا کارونه لاس واخلی او حتی دایم ویل چې افغانستان او کابل به بیا د القاعده مرکز نه ګرځي دا څوک تضمین کوي نو کدا سی چې ورښتیا دا تضمین دې له وشي نو امریکا کول چې خارجي قوا ټوله وزي انا فیسب چوي واقعتونه مزرزل دي دوی نه مهم واقعتونه واوریدل او فکر نکوم چې دا به اول زلي چې نن مونږه مغاګي ګو دا څو کال شول چې غاګي ګو دی باید همیشه ازادي رادیو واوریدل او سیا او قضاوتي باید همیشه ایږي او اکثریت موضوعګانو باندې نو واقعیت خو دا د چې منګه په افغانستان کې ضعیف حکومت لرو لکه دوی خپل چوي چې په اداره کې تو کې ممکن دي دولت یو لاس فیصد د دولت طرفدار وي نور ولسم ټول مخالف ده او د انتخاباتو پروسم دي ته معلومه دي چې سره کم تیر شوی دي او کدا نه وای کدا واقعیت نه وای نو بیا مخالفینو مسلحو د افغانستان د فعلی حکومت یا د کرزی یا د بل مرام د پاره چې دی امریکایانو سره جنگی دلی دی دوی به دومره قوت نه واخیسته واضح خبر ده چې د خلاصته ده په ملي سطح باندې او دا هم یو واقعیت ده چې طالبان هم واقعیت دی د لندن کې د ناستې یو ځلی بل هم ثابت کړه چې دوی ته د یو ګروپ سترګه چې په افغانستان کې مخله لري خبر کول شي اواز او چتول شي او به د غوډي اوریدونه وزن سميږي د خپل یو واقعیت ده چې د دې شرایطو ګنده ده د عینی او ذهنی د افغانستان نو خبره داده چې ک د یوې خوا په ګټه باندې قضاوت کیږي په افغانستان کې هم موضوع نه حلیږي کدی یو سمت په ګټه قضاوت کیږي هم نه حلیږي نو راځي چې ټول افغانان په دې سولې کې شریک او بالو ټول افغانان لکه څنګه چې مخکې سلطان زوی صاحب وایلی چې هغه سولې چې خلکو ولس په کې خپل شریک نه وي احساس نه کی وی نه غواړي هغه د خارجي وادو په وسیله منځ ته نشي راتلای نو کدا یا مثلا انجینیر غلام حیدر رور د سروبینه پختنه وکړه چې آیا انګریزانو چې دا دعوت کړی دی درې ګونی سره کېناستېدل دا به د اولي ډیوران نه وروسته کوم بل ډیوران توتیا نه وي زه فکر کوم چې په غوډي وران بم انګريزان پکېمانه وو او یا به نه وي، ولې چې دوی د کمونیزم په ضد باندې د نوي پاکستان ایجادولو نه و، د مناطقو جوړولو نه و، ډیورند د کرښې نه اخوا د آزادو قبایلو نه زخته ډېره وسیع نظامي او امنیتي استفاده وکړه ځان ته په دې تېرو دیرشو کالو کې. روس بیخي ختم کړه په همدې لاره باندې دې منطقې نه. فکر نه کوم چې هغوی به بل کوم ډیورند وکولی شي چې رایې وړي، بلکې که همغه ډیورند هم دوی وساتلی شي او افغانستان سره یې په یو سولې د لارې نه د افغانستان د خلکو په ګټه او د پاکستان د خلکو په ګټه حل کړي، بیا نو سوله راتلی شي. غیر د هغې نه که د بل ډیورند مفکوري په همدې پخواني خاینانه فکر سره، بیا خو نو جګړه هیڅ وخت نه شي تمامېدلی. او یا مثلا انجینیر قدرت رو روایي چې پاکستان صداقت به څوک تضمین کړي که د فیصلې هم وشي چې دوی په رښتیا عملا دا ګامونه سولې خواته یا طالبانو کېنولو خواته چې مذاکرات وشي واخلي. فکر کوم چې اوس دغه وخت رسېدلی چې پاکستان هم ډېرې بې اعتباریګانې خپلې ښودلې دي په منطقه کې، هم جهانیانو ته هم افغانانو ته، نو اوس وخت رسېدلی چې په خپل عملي او مثبت ګام سره همدغه تضمین کړي چې زه آینده کې صداقت نه کار اخلم لکه چې افغانان صادق دي. او دوی واضح خبر ده چې لندن کې غوښتل شوي دي نړیوال قوتونه، ملګرو ملتونه، په آخره ورځ کې چې دا خبرې فیصله کیږي دوی به ټول د پاکستان دپاره شاهدان وي چې څه فیصلې وکړي او تضمین د اجرا به ترنه غواړي. یا مثلا کرزی و زرداری باندې سوله نشي راتلی تر څو امریکا خپله سره کیننی. دا خو چې امریکا سره مونږ اول وی خبرې کوو او دا د کرزی حکومت نشي کولی پرېکړې فیصله کړي، دا د طالبانو ډېره پخوانۍ خبره ده، تر اوسه د میز په سر ده او شاید هم تر حده پورې رښتیا هم وایي. ولې چې زموږ زهیمان متاسفانه بېګا یو شی وایي، سبا بل شی وایي، سبا غرمه بل شی وایي، ډېر زر د خپل خبرو نه پرېکړو نه تیریږي او استقرار نه لري. په دې لحاظ باندې طالبانو دومره خونریزي کړې ده، دومره وینې توی کړي دي، خپله هم دومره چې ځان د کړاوونو ته نیوله دا رقم مقاومت کوي. حق لري چې هغه اصلي چا سره وغږېږي چې هغې خبرې تضمین وي او هغه بیا د دوی سره عملي کولی وشي، ولې چې دوی هم واړه اقدام ته لاس نه ږدي. دوی توپک دي، دوی خپل وطن ته راځي، دوی اساسي قانون نوي جوړولو کې کار کوي، دوی امنیت راوستلو کې بیا خپل رونه دننه په هیواد کې په لاسونو کې نیسي. نو دوی باید همداسې یو چا سره وغږېږي چې هغه پرېکړې په آینده حکومت باندې کرزی به هم تلون کوي پس له یو کال نه یا دولس میاشتو نه دا ورسره ومني. نو دغه واقعیتونه دي چې مونږ په خپل فکر ورته اشاره کولی شو.
تشکر سلطان زوی صاحب، شما هم سوالها رو یادداشت کړین کوتاه جواب بدین. بفرمایید.
بسیار خوب، ما سوال آقای نفی رو میخواستم اول تماس بگیرم که انفی سب ولت منگا واقعیتو با نرگیگو. ام امروز حتی در این مورد که صحبت میکردیم ما راجع به موضوع طالبا با امریکا صحبت کردیم، راجع به طالبا و ضعف اداره کرزی صحبت کردیم که طالبا چطور نمیتونه در این پروسه با اداره کرزی گپ بزنه و همچنان راجع به اینا گفتن در خلق و حمایه. ما همینجا صدا کردیم و در همه برنامه های شما ما همین صدا را بلند کردیم که حمایه مردمی بزرگترین شرط موفقیت یک دولت یا هر گروه دیگه است، که طالبا هم در این شامل میشه. طالبا هم حمایه 100% مردم افغانستان ندارن و راجع به سمت شمال هم دمیجا گپ زدیم، راجع به رول پاکستان هم گپ زدیم. ما میخوایم بگویم که انجینیر صاحب سروبی گفتن موضوع دیورند، موضوع دیورند اگر حل هم شود، فرض میکنیم فردا موضوع دیورند حل شد با پاکستان، باز هم پاکستان چی تضمینی وجود داره که افغانستان ضعیف تحت حمایه خود یا تحت تاثیر خود نخواهد؟ آیا حل شدن موضوع دیورند کدام گارانتی را به وجود میاره که پاکستان امی روش خود تغییر بده؟ هیچ گارانتی وجود نداره. موضوعی که انجینیر صاحب قدرت گفتن که در مورد پاکستان نظر مثبت ندارد، این را همه ما شما میگیم و متعهد میکنم که پاکستان با کردار خود تا حال نشان داده که با گفتار یک چیز میگه و کردارشان دیگه چیز. و همچنان باید گفته شود که طالبا را پیشتر آقای حنفی گفتن که باید با گروپ شمال بشینه و گپ بزنه، یعنی طالبا را میخواین تو جلوه بتن که اینا نمایندای جنوب و شرق افغانستان هستن. ایخو دقیق نیست که طالبا نماینده تمام پشتونها یا تمام جنوب و شرق افغانستان باشه. و ما با این گفته های خود اینطور نشان میدیم که آیا گویا مردم افغانستان کلش به طالبا بیعت کرده و طالبا را نماینده خود میدانن که برن با سمت شمال صحبت بکنه، در حالی که دقیق نیست که نه این گروه های سمت شمال نمایندگی از تمام مردم شمال میکنن و نه تنها طالبا نمایندگی از دیگه مردم افغانستان میکنه. در اینجا یک مخلوط وجود داره که طالبا هم باید این را درک بکنه که اینا تا دل مردم افغانستان به صورت عمومی به دست نبیارن و تجدید نظر در راه و روش خود نکنن، اینا خودشان به پروسه صلح صدمه میزنن. از یک طرف میگن که ما با آمریکایی‌ها نمیشینیم تا که نبراین، باز از یک طرف میگن در مذاکره صلح تنها با آمریکایی‌ها صحبت میکنیم. اگر ما همین شرایط منجمده و شرایط دوگماتیک قبل از مذاکره را از بین نبریم، هر کسی که این قسم شرایط میگذاره در حالی که میگه که خارجی ها جنگ آوردن یا خودشان هم امید جنگ واقع میشن، برای اینکه در مورد صلح اینا صد واقع میشن. آقای سردار محمد خان ماندار گپایی که زده که ما تایید میکنیم که اتفاق و اتحاد ما می چی غمش زدیم. اینجا یک شنونده دیگه گفتن که زرداری و کرزی وسع ازیر نداره و که صلح بیارن و باید امریکا و امرای طالبان صحبت بکنه. درست است که کرزی و زرداری و سر ندارن، اما فعلا اینطور گمانهای وجود داره که حکومت پاکستان امکان داره با گروپ آقای کرزی به صورت مجموعی و حتی با یک ایده گروپ شمال توافق کرده باشن که یک دولتی که در آینده میای اینا سهم داشته باشن تا منافع پاکستان ترتیبی که تا با میال دمی بیدارگی و ضعف دولت حفظ شده باز هم حفظ بکنن. و در اینجا تنها آقای کرزی نه، بلکه شاید یک گروه‌های سمت شمال هم شامل باشه. پس به این خاطر طالبان زیادتر باید توجه بکنن که اگر یک قسم ائتلاف با وجود بیاید و پاکستان از او حمایت بکنه، آیا طالبان شامل همین قسم یک تبانی و خیانت خواهد شدن که باز هم مردم افغانستان در خفا در موردشان معامله شوه؟ و ای اگر اینطور باشه، پس طالبان هم در عین خیانت اشتراک خواهد کردن و طالبان هم نزد مردم افغانستان بدنام و سیاروز خواهد بودن.
آقا حنفی صاحب خبر دستم تعبیر در شی چاغو ول چنه زمون اول د اته کالو که منګه چغي وهلی او وه نه افغانستان کې سولر نه غلله کش کې زمون پلاس کې وه مونږ دا کار وکړو کړو ازادي رادیو خپل رول لوبه ولا ده خلک خبر
البته منظور اینا و رادیو ای است که روشن ساختن از هان مردم است.
مثلا صلاحیت که بل شنشته
نقاط تاریک یک موضوع رو میخوایم روشن کنیم تا مردم آگاهی کامل داشته باشند.
حکومت نه است، تاسو حکومت نه است، مونږ غږ باسو نو خلک هم لګزره د بی حالتینه باید ځانو باسي لګزره ځان او
تعویز میدار که ختم لک کوشش کوا پرد.
ده آزاده پسپو که ده خبرونه ده پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره پا مستقیم دول خبره شوه و واسه تاسه تکرار او رایی.
بله سلام علیکم.
و علیکم
السلام.
ما بشیر مت هستم از آلمان.
آقای بشیر مت خوش آمدید.
ما شما را میشنم همیشه. با دکتر صاحب صافی هم سلام میگم. ما امی چیزایی که شما میگن تا ای که امریکا و انگلیس همی کمپای طالبان را در پاکستان بسته نکنه، صلح در افغانستان و پاکستان در منطقه آمده نمیتانه. و ای که امریکا و انگلستان و کشورهای دیگر یا در پاکستان گفتگوی سه کشور یک جای میکنه، اینا نتیجه های بسیار کمی داره. تا ای که همی کمپای طالبان و کمپای آموزش همی انتحاری در پاکستان بسته نشه، هیچ صلح در منطقه حکم فرما نخواهد بود.
تشکر سر.
سلام به احترام.
تشکر سر.
سلام علیکم، جور بخیر.
سلامت باشید.
تشکر، خوش آمدید. بفرمایید سوال تان را طرح کنید.
نشست سه جانبه، همین نشست اگر ده ها پیر تکرار شده، فعلا خودم یک به استفاده ورده ملی اولسوالی گرمدل ولایت هلمند هستم. یک ضیافتر یک دست شده که دست خارجی باشه دیگه مکمل نواد شده افغانی هست اردو. بازم مردم میگه ما پادشاه نداریم، روز جمعه هم نمیخوانه با پادشاه نداریم، دفتم را که کرده ایج مجیران نمیگره.
او تشکر روجر وی خلق چې وای چې پاتخانه لرو ول جمی موزم نه کیدا بل خوشالي وانس بس وخت کم دلل نه زوبونه ورکه سبع اوله برخه کی روانې سي
یعنی د کنایه گفتن که وای کرزه قبول ندارم به خدمت یک چیز گفتن
بله پاتخانه شته منظور
شه بله
آقای همت از آلمان اینا میگن که اگر کمپای تروریست ها در پاکستان بسته نشه فلیازا صلح آمده نمیتونه. فکر میکنم در می اجندای مذاکرات سه طرف در لندن هم یک موضوع از او اگر صلح بود، دوم اجندایش مقابله با طالبا بود. منظوری از اینا مقابله با طالبا همونه، مو طالبا هستن که اینا عملیات مسلحانه خود ادامه میتن از هر مرکز که ادامه میتن. اینا مکلف هستن جامعه بین المللی که در اون مورد هم خصوصا پاکستان و افغانستان هم پیمان کردن و گفتن به تفاهم رسیدیم که در مقابل جلوگیری از اونا هم به اقدامات دست میزنیم. یعنی ما همت آقای بشیر همت تایید میکنم که تا این مراکز از عملیاتشان کاسته نشه یا بسته نشه صلح مکمل آماده نمیتونه. و امیرخان چه بختنه که چه مشرف وایی چه افغان محصلین من گوکتیو چه منگ ارتا تربیه کو البته دوی با نظامی ساعتو که گوکتیو چه پاکستان ترشی ولی چه اغا خپلم نظامی مشروع او افغان حکومت را روان استول او دبل خوانه وایی چه مشرف ده هم وایی لیدی تازه چه افغانستان پا واقعاتو که پا بلوچستان که لاس لری فکر کنم داد مشرف دای وزنی آخرینی غلط خبر نده بلکه داسې خبرې نورې پخوا په خپل قدرت وخت هم کړي دي او اوس هم کوي. افغانستان دا پالیسي تر اوسه نه درلودله چې دوی نظامي محصلین تربیې لپاره پاکستان ته ولیږي. البته تېرې هفتې نه دې نه به مشرف خبر نه وي چې وزیر دفاع د افغانستان تللی و او مقاماتو د پوځي د پاکستان سره یې په دې امنیتي بخش کې د شاګردانو د تربیه کولو او حتی د سمنسبانو د تربیه کولو یو څه موافقو ته سره رسیدي لیدی. او بل دا چې بلوچستان کې افغانان خپل داخل هلمند روزګان بامیان هرات ننګرهار کونړ دانشي سم حملاتونه ساتلی نو بلوچستان کې به دوی څنګه پلان ونیسي چې دوی به حملې وکړي. خدا تور همیشه دوی لګوله چې هند افغانستان د لارې نه په بلوچستان کې په دېو کې لاسونه وهي. داسې هغه بلیم ګیم ورته وایي چې یو بل باندې تومت کول دي. فکر کوم د مشرف خبر نور ډیر د اهمیت وړ نه دی په دې موارد.
تشکر دوستان.
دا چې تا کرزی صاحب څوک په هیڅ پاچان پیژني چې پاچان له رو خطبه جمعات کې ورته نه ویل کېږي یا جمعه مانځه ته خلق نه ځي چې یو صاحب منصب د هلمند نه ویلې نو دا باید چې